دا مشال لړیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. د مشال لړیو په دې خبرونه کې مو زه ګل آیاز او پامیر ساحل هرکلی کوم. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول وار ورکو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د رواني میاشت پر 28مه د ورکو شویو کسانو پر موضوع غونډه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي قبایلی سیمې خپل آزاد حیثیت لري او د پاکستان برخه نه دي. او په ملګرو ملتونو کې امریکایي سفیر پر ایران تور پورې کړی چې د یمن حوثي اغیانو ته وسلې او توغندي ورکوي. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د رواني میاشتې پر 28مه د تریتم کسانو په اړه غونډه وربللې ده. د کمیټې مشر نسرین جلیل تیر مازیګر مشال رادیو ټول په غونډه کې به د مدني فعال رضا خان په اړه هم خبرې کوي چې شاوخوا یو نیمه اونۍ مخکې له لاهور ورکړل شوی دی. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې تیر اونۍ په خپل غونډه کې پریکړه کړې وه چې د ورکو شویو کسانو په اړه به د آی اس آی پوځي استخباراتي ادارې ایم آی او ملکی استخباراتي ادارې آی بی له چارواکو څخه پوښتنې کوي. هغه غونډې ته د بلوچستان د کورنیو چارو یو لوړ پوړي چارواکي حمید الناصر ویلي ول چې ورته نه د معلومات چې خلک څوک ورکوي او خوش شوي او کسانو هم په دې اړه ورته معلومات نه دی ورکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وای قبایل په هغو سیمو کې نه راځي چې ورڅخه پاکستان جوړ دی. محمود خان زغزی تیر ماسپخین په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د ځینو پارلماني استازو د انتقادونو او څرګندونو په جواب کې تاریخي حواله ورکړي او ویل چې د هند خپلواکۍ په قانون کې قبایلی سیمې د پاکستان د برخې په توګه نه دي یادې شوې.
یہ 1947 ایکٹ ہے وہ علاقے جو پاکستان بنائیں گے.
د 1947 زیږدیز کال د هند خپلواکۍ په قانون کې راغلی هغه سیمه چې پاکستان ورسره جوړیږي پکې قبایل نشته. په هغه کې راغلی مشرقي بنگال، مغربي پنجاب، د بلوچستان د انګریزانو تر واک لاندې برخه او سند به پاکستان وي.
هڅکزی په خپل وینا کې د 1915 زیږدیز کال د هند حکومتي قانون حواله هم ورکړه چې پکې راغلي چې قبایلی سیمې آزاد حیثیت لري. په غونډه کې تحریک انصاف ګوند هڅکزی سرګندونه وغندلې. ځینې ګوندونه قبایلی مشران او پارلماني استازي وایي حکومت د قبایل په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي، خو ځینې نور وایي د ترهاري پریکړې مخکې د قبایلي ولس رایې معلومول اړین دي. د قبایلی سیمو ګڼو مشرانو د ګرینډ الاینس په نوم اتحاد له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې هغه سیمې د خیبر پښتونخوا نه ورګډوي. په لسګونو مشرانو تیر ورځ د خیبر په جمرود کې په جرګه کې غوښتنه وکړه چې د قبایلو په اړه تر پریکړې مخکې د لولسه پښتنه وشي. تر جرګې وروسته د باجوړي و مشر ملک بادر شاه مشال رډیو ته ویل کې غوښتنې ونه منل شوې نو احتجاجونه پیلوي.
زمونږ سره که د قبایلو د رائے احترام و نکړې شو اقدام بدای چې ټول علاقې کې څومره مشران دي هغه خپل علاقې ذمہ داری پری دي. دویم با مونږ روډونه بلاکو او دریم په هجرت باندې مونږ مجبور کیږي. په دو خبرو باندې په انزمام او په ځان لا صوبه باندې دي د قبایلو نه تپوسو کی.
ځینو نورو مشرانو ویل دوی خپل صوبه یا د آزاد کونسل حیثیت غواړي. د قبایلی سیمو ځینې مشران، سیاسي ګوندونه او پارلماني استازي وایي حکومت د 2013 زیږدیز کال تر انتخاباتو مخکې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې قبایلو ته استازیتوب ورکړي. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې رد کړې دي او وایي د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سه شنبې پر ورځ په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي ول په پاکستان کې د ترهګرو ډلو نفوذ زیات شوی ځکه چې هغه هیواد وسلوالو ته د پټن ځایونو لرلو اجازه ورکړې. نوموړي وویل واشنگټن غواړي چې له اسلام آباد سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي، خو پاکستان ته پکار دي چې له حقاني شبکې او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل بیگا په یو بیان کې ویل هیواد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له څرګندونو سره موافق نه دی. د په خبره حکومت د ترهګرو او د هغوی د پټنځایونو پر ضد لوی عملیات کړي دي. بیان زیاتوي د عملیات د ملي ګټو لپاره کوي او دا چې پاکستان د سخت دریځي او ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو په ورکولو د ملګرو ملتونو د منډیزونو سرغړونه کړې. نیکی هیلی تیر مازیګر د واشنگټن په یو پوځي زیرمتون کې خبري غونډه ته په وینا کې ویل د دوی له شواهدو انکار نشي کېدی. په زیرمتون کې د امریکا دفاعي چارواکو د وسلو ځینې برخې نندارې ته ایښي دي. هیلي وویل امریکا د ایراني رژیم له لوري په سیمه کې بې ثباتۍ ته په توجه له ورکولو سره نوې لار انتخاب کړې. دی وویل د دې معنی دا ده چې واشنگټن یوازې د تهران پر اټومي پروګرام تمرکز نه کوي، بلکې د هغه هیواد د بیلستیک توغندیو پروګرام، د وسلو برآمداتو، د ترهګرو او نیابتي وسلوالو او د آمرانو ملاتړ ته جدي نظر کوي. په زیرمتون کې د هغه لنډ واټن ویشتون کې بیلستیک توغندي ټوټې هم نندارې ته خول شوې دي چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران جوړ کړی او تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عرب په پلازمینې ریاض کې د نړیوال هوایي ډګر لوري ته توغول شوی و. تهران حوثي یاغیانو ته د وسلو او توغندیو د ورکولو تور ردوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله پر پیدا شوی بحران غږېدلی دی. کرملین بیگانه وخت ویل د دواړو هیوادونو مشرانو د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي مسالې پر هواري له تمرکز سره د یو شمیر سیمو پر بحرانونو خبرې وکړې. بیان وایي پوتین ته ټلیفون ټرمپ کړی و. سپینې ماڼۍ هم وویل چې دواړه مشران د شمالي کوریا د ډېرې خطرناکې مسالې د حل په اړه په شریکه پر کار کولو وغږېدل. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د شام په ختیځ کې امریکایي او روسي جنگي الوتکې سره مخامخ شوې دي. پینټاګون پرون وویل امریکایي الوتکو د روسي او هغو د ستنولو په مخه ځلیدونکې ګولۍ وورولې. د روسي د دفاع وزارت هم له فرات سیند سره نږدې په فضا کې د چهارشنبې اشورو د ورځې پیښه تایید کړې ده. ویل دي چې امریکایانو د روسي او جټ الوتکو د مخنیوي لپاره ځلیدونکې ګولۍ وورولې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. تاسو وصل سراج زهیره د کرنسی او اسعارو بی او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ غسل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.28 روپۍ او په 1.28 روپۍ 50 پیسې د متحده عرب امارات درهم په 9.80 روپۍ او په 1.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 9.20 روپۍ او په 9.40 روپۍ او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 6، بنو کې 19 او 9 او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -2 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو د مشال اړوند واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد سراج زهیر وړاندې کړ. درنو اردوونکو کچر راسه دروانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان سینټ د بشیر حقوقو کمیټې د رواني میاشتې پر 28مه د ورکو کسانو په اړه غونډه کوي.
ایسے لوگوں کی تعداد میں جو کہ انفورس ڈسپلیننگ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے.
د قبایلی سیمو ګړو مشرانو او یو ائتلاف د هغو سیمو په خیبر پختونخوا و د ورګډولو مخالفت کړی دی. پاکستان د ترهګرو د پټنځایونو په اړه د امریکا د بارنو چارو وزیر سرګندونی رد کړی دی. د مشال رادیو یو پلټنیز رپورت ښایي چې په خیبر پختونخوا کې ځوانان د نشه یي موادو اخستو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. په خبرونه کې د پښتونخوا یو ځوان نیازک خان هم درپیژنو.
مثال د مازیګر ملګرو سلامونه واخلې. ستاسو ملګری نیازک خان یو مواددی پروګرام د وېسال مازیګر دی.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال اړیدو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان د سینټ د بشری حقوقو کمیټې د مدني فعال رضا خان په ګډون د 33 کسانو په اړه غونډه ورغوښته ده. د کمیټې مشر نصر انجلی تیر ماسپښین مشال اړیدو ته ویل چې دا غونډه به د روانې میاشتې پر 28مه کوي. د دې په خبره د ورکو کړل شوو کسانو د موندلو لپاره حکومتي اقدامات ناکافي دي. مدني فعال رضا خان له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې له لاهوره تریتم شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای پر عدالتي فیصلو سربیره د ورکو شوو مسله ورځ تر بلې خرابیږي. پر دې موضوع د حکومتي کمیشن چارواکو له خبرو کولو ډډه کړې ده. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د پاکستان د سینټ د بشری حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل وای د ورکو کسانو پر موضوع غونډه کې د رضا خان مسله راپورته کړې و، خو په هغه غونډه کې متعلقه چارواکي موجود نه ول. د دوی په خبره په راتلونکي غونډه کې به له چارواکو پوښتنه کوي چې رضا خان له کوم ځای پورته شوی دی. مدني فعال رضا خان له تیر سوونو راهیسې ورک دی. د راپورونو تر مخه رضا خان په لاهور کې د آغاز دوستی په نامه تنظیم جوړ کړی و چې مقصد یې د پاکستان او هند ترمنځ امن پیغام ورکول و. نسرین جلیل مشال اډیتو ویل چې دوی د لادرکه کړل شوو کسانو په اړه اندېښنه لري.
لوگوں کی تعداد میں جو کہ انفورس ڈسپلیننگ ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے.
په جبري توګه د ورکو کسانو په شمیره کې اضافه روانه ده، که هغه سیاسي کارکونکي وي، ملت پالوي او یا که بلوچستان کې وي. اوس خو د انفارمیشن ټکنالوژي قانون هم مخې ته راغلی، کچیرې د ریاست خلاف خبره کوي نو په هغه خبره هم ترایتم کېدای سي. په جبري توګه د ورکو کسانو مسله ورځ تر بلې زیاتېږي.
نسرین جلیل په داسې حال کې پر دې موضوع د بلې غونډې رابللو خبره کړې چې د روان کال په جنوري میاشت کې شپږ بلاګران او یو مدني فعال تریتم کړل شوی و، خو د بشری حقوقو فعالانو مظاهرو له وجې په دوه میاشتو کې راخوشي کړل شول. د دې نه مخکې خبریال ازین شهزادی د 2015 کال د اگست په میاشت کې په مبینه توګه ورکه کړل شوی و، خو دوه کال وروسته خوشي کړل شو. خو خبریال ازین شهزادی په نومبر میاشت کې بیا تریتم شو. تیر اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل حکومت غوښتنه کړې و چې مدني فعال رضا خان د لادرکه کېدو پلټنې وکړي. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف د ورکو کسانو پر موضوع مشال اړې تو ویل
د صورت حال تیر خانه ده، او د زه خو دې وخت کې تش دا ویلې شم چې دا سودا سه احتتام یا انجام پله نه ده روان. دا مسله دا مخکیم و اوسم ده، او دې ته حکومت پکار دی چې دې باندې دې ډېر سنجیدګي سره په دې باندې غور وکړي او د دې حل راوستل غواړي، ځکه چې پاکستان کې قانونونه شته، پاکستان کې هر څه شته، نو هغه نه پس داسې جواز نه جوړیږي چې خلک لاپتا شي.
په پاکستان کې د ورکو کسانو په اړه په قانون نافذ کوونکو ادارو نیوکې کېږي، خو دوی په بیا بیا دغه تورونه ردوي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه حسن عسکری وای ځینې وختونو کې متنازع خبرو له وجې داسې حالات جوړ شي. د زیات اکړه
زیادہ تر ایکټیویست وہی پکڑے جاتے ہیں جو کہ ایک خاص انداز میں
زیاتره هغه فعالان نیول کیږي چې په ځنګړي انداز کې داسې خبرې کوي چې ډېر متنازع وي. د هغه کسانو پر ضد شکایتونه مخترازي چې غائب شوې دي. اوس یو تازه پیښه هم شوې ده، د دې لوجه هم داسې صورتحال جوړیږي. کچري یو ایجنډا پر مخ وړل وي نو پښتنه دا ده چې آیا بغیر له تصدمه ممکن ده او کنه.
په پاکستان کې د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن چارواکو سره رابطه وکړه، نو دوی ویل چې ټول معلومات په ویبپاڼه موجود دي، خو په هغه ویبپاڼه د مدني فعال رضا خان نوم موجود نه دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
قدرمن اودونکو، د قبایلو د مشرانو او د گرانډ الائنس په نوم یو ائتلاف په هغه سیمو کې د اصلاحاتو مخالفت کړی دی. دوی تیر ورځ د خیبر په جمرود کې یو جرګه کړې چې ورته ویناوال وویل دوی په خیبر پختونخوا د خپلو سیمو د ورګډولو پر ځای خپل صوبه یا آزاد کونسل غواړي. دوی په دې لړ کې د ټول ولس د رای معلومولو غوښتنه هم وکړه. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده، ځکه چې ځینې مشران، پارلماني استازي او ګوندونه په خیبر پختونخوا د هغه سیمو د ورګډولو غوښتنه کوي او نور یې مخالفت کوي. حکومت وای اصلاحاتو ته ژمن دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د دغه جرګې په وخت د باجوړ ایجنسی ملک بادر شاه مشال ریډیو ته وویل
خو زموږ سره که د قبایلو د رایې احترام ونه کړی شو اقدام بدای چې ټول علاقې کې څومره مشران دي هغه به خپله علاقه ذمهداري پرېږدي، دویم به موږ روډونه بلا کوو او دریم به په اجرت باندې موږ مجبور کیږو. په دو خبرو باندې، په انضمام او په ځان لا صوبه باندې دي د قبایلو نه تپوس وکړي. آرمی چیف صاحب خو موږ ډېر مشکوري او موږ د خپل موقف نه خبر کړ.
د خبر ایجنسی ملک وارس خان پردی خپل درز صدا سے وڑان دکړ
د مونستر خبرو شي جرګا د شي پدړېلو د مونستر خبرو شي او داسې د مونستر د ظلم مکی چې پولیس سټیشن ته جوړي او پولیس راولي یا جوډیشری نظام راولي یا پټوار نظام راولي او د غیر پاره مونږ غو طریقې کار دی. اف سی آر به ذاته خود نه ویل چې یونیورسيټي ما جوړا او کالج ما جوړا او روډ ما جوړا. اف سی آر کې ترمیم مخالف نه یو، خو خبرو چې دغه مخالف چې پولیس نظام راولي نو دلته لیوم شته خو صدا نه شته اغه چې نه هغه کې دغه په ځای به هغه کار کوي. کیدو له پیس قیمت باندې مو تیار نه یو.
د جنوبی وزیرستان یو مشر ملک تاولا جان وویل
انزمام همیش په هیڅ صورت نه مانی میشت اول خپل صوبار کو کنه کا صوبا نه وی آزاد کونسل درو کو جواب دا پولیټیکل ها جواب دی وی گورنر ها جواب دی فاټا سیکریټریټ ها جواب دی وته د میش خپل قانون سازی ها کیږي کنه او د چکیم کمیشن جوړ کړای او اخو په مخصوص ځای نه تعلق شو پولیټیکل دفتر تعلق شو خپل مرضی کا سان وغوښتل نمیر دا غوړی کنه چې بای ریفرندم دا وشي تحصیل پسته باندې د لوړ شي کنه
دغه کبیری جرګه په داسې حال کې تر سره شو چې د تیر ګل فورز د کمی اسمبلی په اجلاس کې د ایجنډې نه د فاټا اصلاحاتي بل 2019 مسوده وستل شو او د اف سی آر ختمول او د فاټا اصلاحات او عمل یو ځل بیا د ځن سره مخامخ شوای. یاد دی وی چې د ځنی کبیری مشرانو جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملی عوامي ګوند نه علاوه زیاتره سیاسي ګوندونه او د کبیلی سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي غواړي فاټا اصلاحات عملی کړل شي، اف سی آر دی په مکمله توګه له منځه یوړل شي، فاټا ته دی د سپریم کورټ او های کورټ اختیار وروغځول شي او دا دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اوردونکو، پاکستان د امریکا د بارنو چارو وزیر تازه سرګندونې رد کړې دي. رکس ټیلرسن د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې یوې غونډې ته وویل په پاکستان کې د ترهګرو نفوس زیات شوی دی ځکه چې هغه هیواد وسلوالو ته د پټنځایونو لرلو اجازه ورکړي. د زیات کړه پاکستان ته پکار ده چې له حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې د ټیلرسن سرګندونې رد کړې او زیات کړه چې په هغه هیواد کې د ترهګرو او د هغوی د پټنځایونو پر ضد لوی عملیات کړي دي. دا چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ولې ورځ تر بلې ترنګلې کېږي او د دواړو د اړیکو د خرابوالي وجوهات څه دي په اړه یې د احمدشاه زمی دا رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د نه همکاري په اړه دا خبرې پر داسې مهال کړي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د 900 بلیون ډالر مالیات دفاعي پالیسي قانوني مسوده لاسلیک کړه چې په دې کې هغه 900 میلیون ډالر هم شامل دي چې امریکا به پاکستان ته د کوالیشن سپورت فند یا د پوځي همکاري په بدل کې ورکوي. خو د دغو پیسو نیمایي لا تر دې دمه اساري کړل شوي او هغه وخت به ورکول کیږي چې د امریکا دفاع وزیر د دې تصدیق وکړي چې پاکستان د حقاني شبکې په ضد د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي بریګیډیر صاد محمد خان د دې لامل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله پاتې کېدل یادوي.
امریکا یو اوږد میعاد کړی موجود دی په افغانستان کې واري چې هغه دلته د فوج یو برخه چې کومه ده په افغانستان کې مستقل طور باندې کمی نه مخکله سپینځل او سکاله د پاره هغه د غواړي چې هلته ووي. دا د امریکې یو ریاستي پالیسي ده، نو هغه په پاکستان باندې فشار اچوي چې کوم مزاحمت دی په افغانستان کې، دغه مزاحمت دی یا خو ختم کړي او که ختم نه کړي نو ډېره کمزوري کېږي. دومره کمزوري کېږي چې امریکې د پاره یا موجوده افغان انتظامیه د پاره مشکلات نه وي.
امریکا او افغان حکومت له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان دا تور پورې کوي چې حقاني شبکې ته پر خپل خاوره ځای ورکړي او د هغوی ملاتړ کوي. ځینې شنونکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا لوی لامل همدا په ګوته کوي. خو دا چې ولې دا ډلې د امریکا او افغانستان لپاره سرخوږی جوړ کړي او امریکا ولې په وار وار له پاکستانه د دې ډلې پر ضد عملیات غوښتنه کوي، بریګیډیر صاد یې څه داسې ځواب وایي.
دا امریکې لپاره یو لوی خطر ځکه دی چې دوی د افغانستان کم علاقو کې دي عملیات کوي، هغه د کابل او د کابل خواوشا علاقې چې دي. اوس اطرافو ته په هلوم کې یا په فرا کې جنگ روان دی، دا هغه دومره اثرات نه وي، ستراتیژیک افیکټس هغه نه وي. څومره چې د کابل یا د کابل اطراف چې کوم ولایتونه دي په هغه کې عملیات کیږي یا بریدونه کیږي یا حمله کیږي، دغه ستراتیژیک افیکټ زیات دی. هغه په دنیا کې دغه خبر زیات راځي، په افغانستان کې دغه خبر زیات راځي.
که څه هم پاکستان په وار وار ویلي چې پوځ یې بیل څه ډول توپیر د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي او بلخوا د دوی په وینا حقاني شبکه دمګړې د پاکستان پر خاوره وجود نه لري، خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له اړخه د پاکستان پخوانی سېنېټر او د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون راوستلی وي.
ما یقین دی چې پاکستان خپل سیاست بیا بدل کړی دی، بدلوي په دې وخت
پاکستان
ریکس ٹیلرسن پر داسې وخت د پاکستان په اړه بیان ورکړی چې په دا ورستیو کې د دواړو هیوادونو ولسی او پوځي مشرانو له یو بل سره لیده کاته وکړل او د ترهګرۍ پر ضد یې ګډ هوډ څرګند کړ.
اما شازمیو چې د اسلام آباد او د واشنگتن ترمنځ د اړیکو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا پولیس وایي روان کال په صوبه کې د نامنیو او نورو جنایتونو پیښې کمې شوې دي. پولیس چارواکو په یو تازه خپور شوي کلنی راپور کې ویلي دي چې پر وخت د عملیاتو او اقدام له کبله یې روان کال د نامنیو یو شمېر هڅې شنډې کړې دي. یو چارواکي تیر مازدیګر مشال اړتیا ویل د پولیسو د ظرفیت لوړېدو له کبله د یو شمېر وړو او لوی جرمونو مخنیوی ممکن شوی دی. شبیر مجان نور تفصیل سره.
د کال 2018 د خیبر پختونخوا د صوبې د پولیسو د کارکردګۍ رپورت تر مخه سخ کال خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې د تیر کال په نسبت 55% او د بدخورۍ پیښو کې 20% کمې راغلي دي. دغه رپورت وایي چې تیر کال د ترهګرۍ 258 پیښې رامخته شوې وې، ولې سخ کال 55 د پاسه یو سل او دغه شان 428 د ترهګرو په ضد کاروي شوې ده. دې نه علاوه د بیلابیلو استخباراتي معلوماتو په بنیاد د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د زرونه زیات اپریشن یا عملیات شوو. د دې رپورټ په حقله د پېښور د پولیسو یا چارواکي ایس ایس پی اپریشن سجاد خان مشال لیډو ته په دې حق لوویل دوی په خپلو خبرو کې مشال لیډو ته وویل چې د غوره او جدید تربیت، د نوي سامان، تفتیشي یا پلټون عمل په نوي یا جدید سینسي طریقو کولو سره ډېر فرق راغلی دی. او بل دا چې د خیبر پختونخوا د تیرو لسو کالو راسې ترهګرۍ جنګ کې نیغ په نیغه بوخت دی، نو ځکه وخت تېرېدو سره سره د دوی کارکردګي هم ښه کیږي او ډاډ هم مومي. ولی په پېښور کې انګریزي ورځپاڼې ډان سره کارکوونکي خبریال علي حضرت باچا وایي چې دا خبره په زیاده چې د ترهګرۍ پېښو کې کمی راغلی دی، ولې دوی وایي چې بلې خوا ته نور جرمونه مخ په زیاتېدو دي.
زما په نظر کې د پولیس کارکردګي بهتر شوی خو نه ده، او د هغې وجه دا ده چې 2009 او 2010 تاسو تاریخ وګورئ، په یو ورځ باندې به 2-3 دماکې کېدي، نو په هغې کې د نارمل کرایم د بهترۍ توقع نه شوه کېدی، ځکه چې دهشتګردي وه. اوس چونکې حالات ښه شوي دي ماشاءالله، د پولیس پوره توجه په نارمل کرایم کنټرول باندې پکار ده چې نارمل کرایم کې دي هغه نه کېږي، هغه نه کېږي، بچې ختم شي.
د پولیسو دغه کلنی رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د نیشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې د لاندې تر دې دمه خیبر پختونخوا کې د 2200 زیاتو سرچ اینڈ سټرایک آپریشنې شوي دي چې پکې 358 ترهګر نیول شوي او یا وژل شوي، او دغه رنګ د 100 سکولونو په ضد د صحیح امنیت ګامونه نه پورته کولو په وجه اف آی آر شوي دي. د لوډ سپیکر د غلط استعمال او د کرکې خوراونکي ویناګانې او مواد چاپ کولو په 100 مقدمې هم درج شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسې غوږی درنور دن کو. د افغانستان د خوست ولایت د منګلو او مقبول قومونو د اوربند موافقه کړی او وای وسلوال به له مورچو کورون تستنیږي. د تیر ورځ نه وخته د سولې د عالی شورا د دارالانشا له مشر اکرام خپلواک سره تر لیدو وروسته پر اوربند سلا شول. دواړه قبیلې له لسګون کلونو راهیسې د غرونو پر سر لانجه لري چې له کبلې د افغان حکومت پر بیا بیا منځګړیتوب سربیره نښته کیږي. تفصیل نجیب الله خیل پر رپورټ.
د پنجشنبه ورځې ناوخته د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په مشرۍ هغه پلاوی چې د افغان ولسمشر لخوا د منګلو او مقبلو د شخړو د حل لپاره ګمارل شوی، د دواړو قومونو له مشرانو یې د جګړې د پای ته رسېدو او له مورچلو نه د ښکته کېدو موافقه واخیسته. منګل او مقبل چې په یاده سیمه کې د بازیغر او سینځلۍ دښتې پر سر له لسګونو کلونو راپه دېخوا قومي لانجه لري، له تېرو خواوشلسو ورځو راهیسې یو ځل بیا وسلوال اربکی مورچلو ته ختلي او د سه شنبې تر ورځې پر یو بل لوري د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې. ډاکټر اکرم خپلواک د مساخیلو ولسوالۍ د غلنګ په سیمه کې د منګلو د مشرانو سره تر کتنې وروسته مشال راډیو ته وویل:
موږ دلته د منګلو د قوم سیمې ته راغلي یو، بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامي قوتونه اربکی او د دې وسلوال قوتونه د اربکی تر نامه لاندې چې د ټولو مختلفو ولسوالیو نه راغلي، لنن نه ایسته به د ټولو خپلو سیمو تار حرکت کوي جنگ به نور نه وي
د خپلواک پوینا چې د جمعې په ورځ به حکومت په دې کار وکړي چې د منازعې په سیمه کې قوت ځای پر ځای کړي
حکومت د دغې سیمې د مسؤلیت لپاره او د جنګمندۍ لپاره یو بې طرفه حایل قوت د دواړو قومونو په خوښه چې حکومت به مکلفیت لري چې د ټولې منازعې چې د دغې سیمې باړوند دي وی میاشتې پورې تطبیق کوي
ډاکټر اکرم خپلواک د مقبلو د قوم په اړه وویل هغوی هم پلاوي ته بشپړ واک ورکړی او موافقه یې کړې ده چې دوی به هم له مورچلو راکوزیږي او د فیصلې د تطبیق سره به مرسته کوي د منګلو او مقبلو ترمنځ قومي لانجې د حل لپاره په ځانګړي ډول په وروستیو لسیزه کې د مرکزي حکومت لخوا ګڼ پلاوي توظیف شوي هغوی د دواړو قومونو ترمنځ اوربندونه او سوري کړي خو بېرته مات شوي دي
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
دا د می لوړاندې تاسو د افغانستان د خوست ولایت په اړه تاسو رپورت واورئ او زو د قبایلی سیمې کورمته د کورمې د کیملواز سیمې اوسیدونکو وای د سرکاري خونځو د ودانی جوړیدو کلونه وشول خو هلته لا هم سبقونه نشته د تیر ورځ مشاله دی ویل د سکول نه فعالېدو لامل دا دی چې پکې استادان نه دي مقرر شوي د تعلیم ادارې چارواکي وای په سیمه کې وار له مخه د استادانو کمې دي خو دوی هڅه کوي چې نوي ښوونکي وګماري تاریخ روزي تفصیل سر
زایکاس احسان الله وای په 2013 کال کې د کمل باز سرکاري سکول ته له میډل څخه د های سکول درجه چې کله ملو شو نو دانه هم ورته جوړه کړې شو خو لا هم هغه سکول ته استادان نه دی ورکړل شوی
کم زای خلک دي د میډل پورې خو هغه سکول وای مخکې تعلیم د پاره هغه سره سکول د بل لار نه نو هغه ته هغه ساده تر وځي یا مطلب په خور ته یاد شي نور له کوتر دي او چې کم غریب خلک دي لکه البته غربت ډیر زیات ده نو هغه ته ډیره مشکل هغه مخکې تعلیم جاری نشي ساتلی دې د وجه موږ هغه نه پولیټیکل نه او حکومت نه دا هغه ده چې دلته د سټاپ پر کې ټیچران دلته هغه کې د سکول پال شي
د صدې خارا قریبا 10 کیلومتر لري کې مل باز د منځلي کور می په حدودو کې راځي چیرته کې د خلکو په وینا د خوجه قبيله تر 500 پرې کورنۍ اوسېږي یو بل ځای کا سنور خان وايي تعلیم په میدان کې د غسیما ډیر وروسته پاتې ده ځکه چې د حکومت لخوا دوی ته هغه شان توجه نه ورکړل شوی
ګورنر صاحب د ایجوکیشن ایمرجنسی راغولې ده په ګراوند باندې کار کوي په بینر باندې کار کوي خو انډرګراوند کار شته نه ده موده یې ګراوند باندې کار وشي ځکه راته ایجوکیشن نه بغیر مو هیڅ کار ډیولپ کېدای نه شو ترقی نه شو کولای
موږ چې کلا په دې اړه د تعلیم محکمې لزای مشر احمد خان پر اچا سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا و چې په سیمه کې د استادانو کمې ډېر زیات دي نو دا ممکن نه دی چې هر نیوي او یا درجه په لوړېدو هغه سکولونو ته استادان ورکړي او فعال کړي احمد خان پر اچا زیاتوي په سیمه کې سمو دا وړاندې تر اتیا پورې نیوي برتې کړي دا چې ورسره تر سهه د پورې به د استادانو کمې پوره شي خو بیا هم دغه مسله په پوره ډول مزید استادانو لبرته سره به حل کیږي تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
قدرمن ودونکو سواته د پیښور پر آرمی پبلک سکول د خونړی برید درې کاله پوره کیږي پاکستانی ډان رسوانی په یو لیکنه کې په هغه حمله کې د وژل شو زده کوونکو کورنۍ ته د انصاف نه ترلاسه کېدو لاملونه څېړلې دي د وسلوال طالبانو په هغه برید کې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي او د سکول استادان او کارکوونکي ول هارون بادشاہ د لیکنې له مهمې برخو سره
د ډان رسپانی په لیکنه کې لیکواله افیا رضا وایي سږ کال د یو زوی د زده کړو لپاره بهر هیواد ته ولاړ چې د کار د په روحي توګه ماته کړه خو نوموړی زیاتوي د درد د هغه چا له هغه سره هیڅ نشي مقایسه کېدی چې یو ماشوم یې مړ شوی وي په لیکنه کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د 2014 کال د ترهګر برید په یادولو سره ویل شوی د پاکستان ریاست د دغه برید د عاملینو د نیولو او سزا کولو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې د پاکستان ریاست برعکس هغو غیر جمهوری او جهادي ډلو ته د احتجاجي ناستو اجازه ورکوي چې په عام محضر کې د خلکو د وژلو دړکې ورکوي لیکنه وایي هغه مور او پلار چې ماشومان یې لا درک او یا هم په ترهګر بریدونو کې وژل شوي وي که وغواړي هم دغه غم نشي هیرولی د لیکنې تر مخه د پاکستان په سیاسي نظام کې د آرمی پبلک سکول د برید په څیر ترهګرې پیښې د بیوروکراتیکو آرشیفونو په قبرستان کې دفن کړل کیږي په لیکنه کې د پاکستان پر عدالتي نظام هم په دې ویلو سره نیوکه شوې چې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرتابه یې د آرمی پبلک سکول د پیښې د قرباني شو ماشومانو د کورنیو لپاره انصاف ترلاسه نه کړی شو لیکنه وایي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ بیا داسې کارونه کوي چې په نتیجه کې په هغه هېواد کې سخت دریځه ډلې لا نورې پیاوړې کیږي شنن کې هم کله وی خو د پاکستان لري ریاست غواړي چې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي وکړي، نو لبل خو بیا د دینی مدرسو او مذهبي ډلو پر ضد حکومتي اقدامات او هغه رنګ ملګرتیا نه کوي چې په کار ده. د لیکنې تر مخه له پاکستاني وګړو څخه ډېرې بیا هغه دي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې د ماشومانو پر وژنه خفه دي، خو د ملالی یوسفزای فکر او مبارزې ته چې د وسلوالو له بریده بچ وتلې د شک په سترګه ګوري. لیکنه زیاتوي د پاکستان ریاست د غیر جمهوري ډلو او بلیک میلرانو غوښتنو ته غوږ نیسي، خو پر دې بیا نه توانېږي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو میندو پلرونو ته انصاف ورکړي.
هارون بادشاہ چې د ډان د یوې مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوم، دې سره وخت شوې ده د غرمې 12 بجې پامیر ساحل نه د خبرونو لنډي زور.
د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د رواني میاشت پر 23مه د تریتم کسانو پاړه غونډه وربللې ده. د کمیټې مشر نسیم جلیل تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل په غونډه کې به د مدني فعال رضا خان پاړه هم خبرې کوي چې شاوخوا یو نیمه اونۍ مخکې له لاهور ورکړل شوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي قبایل په هغو سیمو کې نه راځي چې ورڅخه پاکستان جوړ دی. محمود خان سگزي تیر ماسپخین په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د ځینو پارلماني استادو د انتقادونو او څرګندونو په جواب کې تاریخي حواله ورکړي او ویل چې د هند خپلواکۍ په قانون کې قبایلي سیمې د پاکستان د برخې په توګه نه دي یادې شوې. تحریک انصاف د نوموړي دا څرګندونې غندلې دي. د قبایلي سیمو ګڼو مشرانو د ګرینډ الاینس په نوم اتحاد له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې هغه سیمې په خیبر پښتونخوا نه ورګړوي. په لسګونو مشرانو تیر ورځ د خیبر په جمرود کې په جرګه کې غوښتنه وکړه چې د قبایلو په اړه تر پریکړې مخکې دی لولسه پښتنه وشي. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې رد کړې دي او وایي د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبې پر ورځ په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي ول په پاکستان کې د ترهګرو ډلو نفوذ زیات شوی ځکه چې هغه هیواد وسلوالو ته د پټنځایونو لرلو اجازه ورکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل بیگا په یو بیان کې ویل هیواد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له څرګندونو سره موافق نه دی. د دې خبره حکومت د ترهګرو او د هغوی د پټنځایونو پر ضد لوی عملیات کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران په یمن کې حوثی اغیانو ته د وسلو په ورکولو د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړې. نیکی هیلی دا خبره تیر مازیګر د واشنگټن په یو پوځي زیرمتون کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. تهران حوثی اغیانو ته د وسلو او توغندیو د ورکولو تور ردوي. امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون د شمالي کوریا د اټومي پروګرام لکبله پر پیدا شوی بحران غږیدل دي او د امریکا د دفاع وزارت وایي د شام په خطیز کې امریکایي او روسي جنگي الوتکې سره مخامخ شوې دي. دا پیښه د فرات لسین سره نږدې په فضا کې د چهارشنبې شروع پر ورځ شوې ده او امریکایانو د روسي جټ الوتکو د مخنیوي لپاره ځلیدونکي ګولې ورولې.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي رابع اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
جنگ رسپانډو خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار یا صادق ویلي ښکاري نه چې موجوده حکومت به خپله موده پوره کړي او څه چې روان دي نو هغه په تیرو کلونو کې هم نه دي شوي. ادارې مخکې لیکي د سپیکر یا صادق خیالونه تحفظات او یرې د اندېښنې وړ دي. ادارې کاږي چې سیاستوالو ترمنځ خپلمنځي شخړونه سیاست او سیاسي عمل کې د بې یقینۍ داسې عنصر داخل شوي چې یوازې ولس نه بلکې هر څوک یې شک کې اچولي. ادارې کې راغلي چې د قومي اسمبلی سپیکر دا وایي چې حکومت به موده نه پوره کوي خو ورسره مارشال لا امکان هم ردوي. خپل آرمی چیف هم سوزری د دې امر څرګندونه کړې چې هغه په جمهوریت او جمهوري اقدارو یقین کوي. دا شان خارجه وزیر خواجه سیف ویلي چې حکومت به خپل دور مکملوي. بیا په داسې حال کې د سپیکر یا صادق یو خبره د غور وړ ده چې ادارې نه بهرني قوتونه هم لوبه کولی شي. ادارې وایي چې سیاسي صورتحال د بې یقینۍ نه راوستلو لپاره ضروري ده چې د دې حل ولټول شي. د ملک څومره برخه لرونکي دي مخې ته دی راشي او حالات د ښه کولو کوشش ته وکړي. ورسپاره اخره کې لیکي چې د پارلمان په ګډه کې پدې معاملې بحث کې دی شي باید چې پدې د سرنه کاروان خصې شي. د ذاتی مفاداتو پسې ملکی مفاداتو ته ترجیح ورکول پکار ده. ایکسپریس رسپانه خپل درې کې لیکي سپریم کورټ د پنجاب سیلې چکوال کې لرغونی کټاسراج مندر په اړه د یو اسخود نوټس کیس اوریدنې پر وخت د سیمټ کارخانو له وجې د ماحول په آلودګي او د اوبو د سطحې په کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي چې په انتظامی معاملو کې عدالت مداخلت نه کول غواړي خو په خامیانو بغلې نه پاتې کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې حکمران طبقه او کاروباری خلق د تاریخ په قدر پوه نه دي او د دې ترڅنګ ماحولیاتي آلودګي مسله هم دوی لپاره اهمیت نه لري. ادارې وایي کټاسراج مندر سرګونو کال پخوانی دی. مهذب قومونه د خپلې سیمې تاریخ ژوندی ساتي. که د یورپ کم ملک ته هم لاړ شي نو هلته د ژوند جدید اسانتیاو سره هغوی خپل تاریخ هم ژوندی ساتلی، خو زموږ خلکو لرغوني اثر د تباه کولو کوشش وکړو. ادارې کاږي چې سپریم کورټ لخوا د کټاسراج مندر تباهۍ نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. دې کیس نه یو دا حقیقت هم مخې ته راځي چې حکمرانانو غلط پالیسیو په نتیجه کې نه یوازې تاریخي اثر تباهۍ سره مخ دي، بلکې د سکلو اوبه هم ضایع کیږي. په همدې موضوع د نیوز ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي، کټاسراج مندر کې اوبه د سخت دریځو له وجې وچې نه شوې، بلکې د مندر سره نږدې کارخانو له وجې وچې شوې. ادارې زیاتوي چې سپریم کورټ له دې نوټس اخیستې او دې لړکې د اوقاف محکمه هم غوښتې. ادارې په وینا چې تاریخي اثارو د خرابولو اجازه نه ده ورکول پکار او دې لړکې د سپریم کورټ اندېښنه په ځای ده. ادارې وایي چې د کټاسراج مندر سره نږدې د سیمټو یو فیکټري امروزه په بنیاد د 80,000 ګیلنو اوبه کارول منلي، خو سوال دا پیدا کیږي چې چا دې کارخانو ته د اجازت ورکړې. ادارې اخیری کې لیکي که کارخانې د سپریم کورټ په هدایاتو عمل وکړي او د کټاسراج مندر د تالاب اوبه ډکې کړي نو دا به یو وار بیا خپل حالت ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوردونکو، برتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت شاوخوا دیش نړیوال نه حکومتي ادارو ته په هغه هیواد کې د خپلو فعالیتونو د ختمولو امر کړی دی. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په خپل تازه رپورټ کې د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې خبریال خیرالله میرسیدوف دی خوشی کړي. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
فاینانشل ټایمز لیکي چې د پاکستان داخله چارو وزارت په دې وروستۍ کې په لیکلې بڼه کې نړیوالو غیر حکومتي ادارو ته خبرداری ورکړی چې په هیواد کې د کار کولو درخواستونه رد شوي، نو ځکه په دوه میاشتو کې دننه دي له هیواده ووزي. ورځپاڼه وایي په دې کې اکشن ایډ، پلان انټرنیشنل او میری سټوپس نومي ادارې شامل دي، خو دوی ټولو ته دا وجه نه ده ښودل شوې چې ولې د کار جاري ساتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. فاینانشل ټایمز وایي چې دا ځل د دغو غیر حکومتي ادارو له هیواده د ایستلو حکم مختلف دی، دا ځکه چې په دې کې یوه اداره هم د شی حکومتداری یا بشري حقوقو په برخه کې کار نه کوي. د پاکستان د داخله چارو وزارت چارواکي وایي په دې کې ځینې ادارې د پاکستان په جنگ ځپلو سیمو کې کار کوي او پاکستان دا شک لري چې هلته غربي استخباراتي ادارې فعال دي. یو لوړپوړي چارواکي فاینانشل ټایمز ته ویلي د دې ادارو په اړه د حکومت شک هغه وخت نور هم زیات شو چې ځینې ادارې خپل کارکونکو ته ډېرې تنخوا ورکوي او حکومت شک لري چې داسې خونه ده چې دوی د بهرني هیوادونو په استازیتوب په استخباراتي کارونو کې مرسته کوي. خو رسپانه وایي چې له دغو ټولو خیریه ادارو سره رابطه وکړه او هغو دا تورونه رد کړل. بلخوا د خبریالانو خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د تاجکستان پر چارواکو د وتلي خبریال خیرالله میرسیدوف د خوشي کولو او په هغه د لګول سو تورونو ختمولو غږ کړی دی. د کمیټي مرستیال مشر رابرټ ماهونی د چهارشنبې د ورځې په بیان کې ویلي په داسې ځایونو کې چې پکې خپلواکي رسنۍ او تنقیدي غږونه نسته هلته د میرسیدوف په شان خبریالانو کار باید ومنل سي، نه دا چې په جعلي تورونو کې زندان واچول سي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د چهارشنبه په ورځ خپور شوی رپورټ کې ویلي په نړۍ کې په زندان کې د اچول سو خبریالانو شمیر تربل هر وخت زیات شوی دی. رپورټ وایي د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 212 خبریالان د خپل کار لواجی په جیلونو کې دي چې هم دغه شمیر تیر کال 295 و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لیتا تاسو غوږی درنو دونکو، امریکا ویلي کړه شواهد لري چې ایران په یمن کې حوثی یاغیانو ته وسلې او توغندې ورکوي. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هلي تیر مازیګر په واشنگټن کې د فوج په یو زیرمتون کې خبرانو ته کړي. ایران حوثی یاغیانو ته د وسلو ورکولو تورونه ردوي او هله او په دې اړه باندې د هلي تازه څرګندونې راپارون کې بلل دي. نور تفصیل به د احمد تکل په دې رپورت کې وو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نیکی حالی په واشنگټن کې د پاوز په هغه زیرمتون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې چې د پنټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندارې ته پکې ایښې وې. امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتیشونی هم وو چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی وو. په نندارتون کې یوه بی پیلوټه الوتکه او د ټانک ضد هغه وسله هم وو چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي. میرمن هالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگټن د ایران ټول کړوړه څاري.
We have a story to tell and the story is a very important one.
تاسو ته مو یو خبر راوړی چې ډیره مهمه ده. د نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده. څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14 نیټه اعلان وکړ امریکا به د ایران د رژیم د اقداماتو په وړاندې د تمرکز لري د ایران په اړه نوې تګلارې خپل کړی. دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام به څار کوو بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقه په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیکت اجازه لري. همدارس د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثی اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلای دی او لڅ باندې دوه کلونو راهیسې د حوثی اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال ګڼي له پخوا راهیسې حوثی اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حملې په اړه د میرمن هالی څرګندونې غیر مسؤلانه او پراونکې بللې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوی تاسو غوږی درن رودونکو د بشری کونو نړیوال سازمان مې په افغانستان کې پر خوځو د جنسي تیری د مخنیوي قانون شته خور باندې عمل نکېږي. سازمان په خپل لیکنه کې د یوې داسې خزې قصه کوي چې د جنسي تیری شکایت ته کړي خو او په بدل کې غوښل شوې ده. بوریوال کاکل د لیکنې لنډیز دروروي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې پر میرمنو د جنسي تیریو مسلې څېړلو لپاره د غور ولایت د مرکز چخچران د یوې قابلې یا دایي کیسه کړې ده. سازمان لیکي د صحت په برخه کې یو څه تربیت لرونکې د یوازینۍ میرمن فریده نومیږي چې په یو لری پرته غرنۍ سیمه کې د میرمنو مرسته کوي. سازمان لیکي چې فریدی هلته د جنسي تیری په اړه حکومتي چارواکو ته خبر ورکړی وو خو اوس یې پر هغه پښیمانی ښودلې ده. فریدی هیومن رائټس واچ ته ویلي چې بیا به هیڅ کله هم پر میرمنو د جنسي تیری په اړه اړوند حکومتي چارواکو ته خبر ورنه کړي. فریدی دا پښیمانی له هغه وروسته ښودلې چې ځایي کورنۍ خپلې شپږ او اووه کلنې دوې لوڼې نومورې ته وروړې وې کوم چې د دوی په وینا په نس کې د درد شکایت کاوه. فریدی چې دا ماشومې نجونې کتلې وې نو پوسوي وا چې پر هغوی د جنسي تیری هڅه سوي وه. فریدی دا خبره د ولسوالۍ د څارنوال تر دفتر رسولې وه او بیا دا نجونه په دوو میاشتو کې درې ځله د دې لپاره ازموینو ته لیږل سوي وې چې آیا هغوی بکره دي او کنه، یعنی پر هغوی جنسي تیری سوی دی او کنه دی سوی. سازمان لیکي چې دا ازموینې هیڅ ساینسي جواز نه لري او ان تر دې چې په خپل پدې ازموینو کې جنسي عمل هم راتلای شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن تیر کال په هیواد کې تر ډیره حد عامه د جنسي تیری معلومولو لپاره د ازموینه رد کړي وو او دا یې په خپل یو جنسي عمل بللی وو. خو افغان چارواکو هیومن رائټس واچ ته ویلي چې که څه هم حکومت پر دې ازموینه بندیز لګولی وو خو بیا هم په پراخه کچه موجوده ده. لیکنه کاږي چې په دې ازموینه کې پر دې دوو نجونو د جنسي تیری پخلی ونسو نو د څارنوال لخوا فریدی ته ګواښ وسو چې د هغه په وینا ولې پر دروغ ولاړ شکایت کړی وو. څارنوال نوموړي ته دړکه ورکړې چې که یې په راتلونکي کې داسې حرکت وکړ نو به یې په زندان کې واچوي. فریدا وایي دې په دې کیسه کې هر څه له قانون سره سم کړي خو کورنۍ وایي چې دوی ته شرم اړولی دی. سازمان لیکي له دې پیښو وروسته داسې ښکاري چې په دې سیمه کې به بیا هیڅ کله هم څوک د جنسي تشدد او تیریو پر ضد غږ پورته نه کړي. د هیومن رائټس واچ په وینا تر څو چې افغان حکومت پر دې ازموینه په مکمله توګه بندیز نه وي لګولی نو تر هغه وخته به په بیا بیا پر نجونو او میرمنو د جنسي تیریو لړۍ روانه وي.
بریوال کاکړو چې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د پاړې تاسو یو رپورټ وړاندې کولو، افغان حکومت وایي افغانستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی، په دې برخه کې موصلانه عمل کوي او نورو رو هیوادونو څخه هم د ذمہوارانه عمل هیله لري. دا خبره د افغان ولسمشر سرپرست وین شاه حسین مرتضوی بیگا تر هغې وروسته مشاله لري ته وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خبري غونډه کې د افغانستان په شمال کې د امنیتي ګواښونو پر ذاتي دو اندېښنه وښوده. مرتضوی د روسیې او د طالبانو اړیکو ته په اشاره له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ډلو پر ځای دې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. ماسکو وایي له طالبانو سره یې رابطه یوازې د سولې راوستو په موخه دي. احمد تکل نور حل کوي.
د افغانستان په شمال کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر زیاتېدو د روسیې د ولسمشر لخوا د اندېښنو له څرګندولو وروسته افغان حکومت وایي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی، په دې برخه کې مسؤولانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤولانه چلند تمه لري. مسکو چې له افغان طالبانو سره په همکارۍ تورن دی، په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د سیالې ډلې داعش د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د امریکا او روسیې ګډ کار ته چمتووالی وښود. ولسمشر پوتین په خپله کلنۍ خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي او مسکو له افغان حکومت سره مرستې ته چمتو دی، خو د افغانستان د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره خپل ټول اړیکې د ډلو نه بلکې د دولت په کچه ټینګ کړي. لومړی د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ټولو هیوادونو لخوا د مسؤلیت منل دي، دوهم دا چې هیوادونه د خپلو هدفونو او نیتونو لپاره باید تروریزم د یوې وسیلې په توګه ونه کاروي، او دریم دا چې له افغانستان سره اړیکې باید له دولت سره د دولت اړیکې وي او له بیلابیلو ډلو سره اړیکې چې په هره بڼه وي له سولې او ثبات سره مرسته نه کوي بلکې کولای شي چې په یو ډول سره امنیت ته ګواښ وکړي. روسي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو پر پالیسیو انتقاد کړی او یو اونۍ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا کې وویل چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده. د زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نشي حل کېدای، خو افغان حکومت په ځواب کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان په ګټه ده. که څه هم افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه مستقیم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ولایتونو په کچه چارواکو څو ځلي ویلي چې روسیا له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم څو ځلي پر روسیې تور لګولی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو روسیې دا تورونه رد کړي او وایي له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې نیسي چې له افغان حکومت سره سولې ته یې وهڅوي.
کالج چرته لاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
مشال اړیکه تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبر پښتونخوا په یو شمیر خارونو کې ټولنیزي شبکې او د موبایل ټلیفون د پیغامونو اپلیکیشنونه لکه واتس اپ د آیس او نورو نشي موادو د اخستو لپاره کاریږي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو په نشو روغدو ځوانانو او د زده کوونکو او مخدره موادو ضد ځینو سازمانو مشرانو د دې موادو د خرڅلاو د نوو طرقو په اړه مشال اړیکو ته معلومات ورکړي. چارواکي وایي د مخدره موادو ضد مبارزې ته ژمن دي. د اسرار لمومن دا ځانګړی رپورټ د آیس په نشي د روغ دی یو ځوان په غږ پیلېږي.
دا
هغه 19 کلن ځوان دی چې له 19 میاشتو راهیسې د آیس په نشه اخته دی. په پېښور پوهنتون کې د سیول انجینیرینګ زده کوونکی د ملکنډ سیمې دا ځوان نه غواړي نوم یې خپور شي. دی وایي د نشه یي توکو ترلاسه کولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. هغه نشه یي توکي د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک له لارې لاسته راوړي. د هغه په وینا په فیسبوک کې ځینې پاڼې او ګروپونه شته چې دوی پرې د نشه یي توکو د قیمت تقسیمولو لپاره د نورو سره رابطه کوي. نوموړی وایي په ټولنیزو رسنیو د دې توکو ترلاسه کول ځکه اسانه دي چې د خلکو نوم او پیژنګلو نه معلومیږي. دا وایي د آیس نشه یي توکو ترلاسه کوونکو او کاروونکو کې ډېری یې زده کوونکي هلکان او جینکۍ دي.
مختلف
نوموړی وایي د ملګرو په وینا یې دغه نشه د دې لپاره شروع کړه چې له دې سره ستړیا ختمیږي او حافظه تیزیږي. خو اوس چې د دې نشې له وجې په ټول وجود کې دردونه دي، له احساس کمزرۍ سره مخ دی، مور پلار او خپلوانو سره هر وخت په جنگ وي او پر خپل ژوند تنګ شوی. د نشې توکو اخیستلو او کارونې لپاره د انټرنیټ کارول نوې لاره ده. دې کار د فعالانو پام ځان ته راړولی دی. له نشې توکو پاک ملکنډ په نامه د غیر دولتي ادارې مشر سبحان علي وایي دوی په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ډلې تعقیب کړې دي چې د لارې یې ځوانان نشې توکي ترلاسه کوي.
په
خیبر پختونخوا کې د پیغامونو لېږلو مشهور اپلیکیشن واتس اپ هم د نشه یي توکو د خرڅلاو او کارولو لپاره په پراخه توګه کاریږي. د نشه یي توکو مخنیوي لپاره د پیښور په ذریعې یونیورسيټي کې کارکوونکې اداره د ژوند ژغورنې زده کوونکو سازمان مشر واجد خان وایي دا د زده کوونکو لپاره اسانه لار ده.
د خپل کانټیکټ یا نمبر دی یا واتس اپ دی، بس یو کس ترو یې هغه پیج نه ټول هغه چلی، بس د پون خو نن سبا چا سره دی نو کانټیکټ میسج یا کال کول هیڅ غټه خبره نه ده او دغه شی بیا رسیږي.
په نشه یي روکدو کسانو سره کارکوونکي ادارې د دې کار لپاره د ټکنالوژۍ پر استعمال اندېښمن دي، ځکه چې د دې ډېر استعمالونکي جینکۍ دي. په پېښور کې د حق اواز په نامه اداره کې د نشیانو علاج کیږي. د دې مشر محمد شفیق وایي دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه کسان په مختلفو نشو اخته دي چې پکې نږدې 2 لکه یوازې په خیبر پختونخوا کې دي.
دګي زیاته نشه چې دنو هغه د آیسو د خپل نمبر په ځای رپورټر دي. الکانو جنګي پکې تقریبا نن سبا 20% رسیدلی دي. جنګي ډیر دي نن سبا مکه خو پکې لګي خو دي نن
سبا. واتس اپ کې یو تن کول شي د میسجونو پټول لپاره کوډ وکاروي یا هم ورته وخت وټاکي. په دې معنی چې یو میسج یا پیغام د خپل ټاکلي وخت وروسته ورانیږي. زیاوله همدرد چې په ټولنیزو رسنیو یې څېړنه کړې وایي دا له پولیسو زیات د استخباراتي ادارو کار دی چې له دې لارې د نشه یي توکو مخه ونیسي. د هغه په خبره د استخباراتي ادارو چارواکي د ټولنیزو رسنیو یو کاروونکي د هغه د موبایل او کمپیوټر د لارې معلومولی شي.
د آی پی اډرس نه پته لګي چې دا سړی د کوم ځای نه آنلاین دی، بل دا چې چا سره موبایل یې هغه ته پته لګي چې دا وخت کې دا موبایل پلانکی دی کې استعمالیږي. دغه نمبر دی لکه واتس اپ نمبر دی، دا پته لګي چې دا نمبر چې کوم دی په پلانکی موبایل کې یو پلانکی لګه کې استعمالیږي. چې کوم د انټیلیجنس کوم ادارې دي دا د غیزی اتره کار دی او چې هغه په سرولو کې چیلنج غټ کې او ګراس روټ لیول باندې پرې وجه باندې داسې واشه.
که څه هم فعالان چارواکي پر بې پروايي تورنوي، خو د ملکنډ ضلع د بډخیلي مرستیال کمشنر خورم پرویز وایي چې دوی په دې وروستیو کې یو شمېر د نشه یي توکو خرڅوونکي نیولي او د مشال ډیو د رپورټ پر اساس اوس بیا خپل عملیات پیلوي. نکه د ټولنیزو رسنیو دا قسمه استعمال په اړه له تاسو سره کوم معلومات وي نو مونږ ته یې راکړه، مونږ یې همدا اوس پر اساس کاروای کوو. مشال ډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د ملکنډ سیمې ته نشه یي توکي له ملتان، پېښور، کوټې او سوات وروړل کیږي.
اسرار له مومندو چې تاسو ته د آیس په نشه د روغدو د ځوانانو او په ټولنیزو شبکو او د موبایل ټلیفون اپلیکیشن د لارې د آیس د خرڅولو په اړه ځانګړی رپورټ وړاندې کړو.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا جان څخه خواړه ځای خوړو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لري ته تاسو غوږی درنو ودونکو د روانه غړې اخري رپورت پر وروسته سپم را ګرځوم. د مالکند یو ځوان لاته ورو کولو رایسي پر موټر سایکل ګرځي، له شاعرانو او ادیبانو سره مرکې کوي او بیا پر فیسبوک باندې د وصال مازیګر په نوم په ویډیوي خبرونه کې خبروي. نیاز خان د درګي اوسیدونکو دی او خپل هم لیکوال او شاعر دی. وای د فیسبوک باندې شاوخوا یو لک کسانو خوخه کړي او خپل ټولي ویډیوګانې په موبایل فون جوړوي. محمد عمران د کار او خبرونه په اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
نیازک خان د خپل کور خرکی کلی درګی ملکن نه خپل موټر سایکل رواني او د بنیر پر لور روانيږي چې هلته د فیسبوک لپاره د وصال مازیګر په نوم خبرونه ریکارډ کی. په لار د موسم خرابتیا، دوړي او اوږد سفرونه دا هر سله 13 کلونو روان دي چې مقصد یې د هغه خلکو لټون دي کوم چې د مرګ وروسته اکثر پښتانه یادوي او ستایني کوي. نیازک وایي چې کله د ښاکور د سیمې لیکوال او استاد ډاکټر صاحب شاه صابر مړ شو نو خلک د هغه په تصویر پسې ګرځېدل خو د هیڅ یو چا سره نه و. هم د دې وروسته پریکړه وکړه چې په شاعرانو لیکوالانو بغیر یو د 13 کلونو راهسي د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ځوانانو او مشرانو شاعرانو پسې په خپل موټر سایکل ګرځېدلې، دا غوي شعرونه په خپل موبایل کې ریکارډ کړي او بیا یې د فیسبوک پر پاڼه خپرای.
بادشاہ خان دربا تسټه جار را مې کولې نو فاغي باندې ډېر خلک راوړېدل او هغه ته بیا هغه زمير به ولا را بيدارو چې د سینې دی کول په کار داسې کول په کار دي کدا چې زه په یو یو کس پسې ګرځېدل او دغه یو یو خبره ماره کاټ کړې وي نو دغه به صرف زما سره فادې شوی.
نیازک دا هر سبق کوم کیمرې نه خوندې کی او نور سره د کیمرې چلون کېشته خو 15-16 منټه د یو شاعر مرکه په خپل موبایل کې ریکارډ کړي او بیا یې پر فیسبوک خپرای.
وصال مازیګر ملګرو سلامونه واخلې، ستاسو ملګری نیازک خان یم او ادبي پروګرام د وصال مازیګر دی. دغه شعرونه به
نیازک خان د وصال مازیګر پاڼه 2 کاله مخکې یعنی په 2015 کې جوړه کړې وه چې دا وخت شاوخوا 1,00,000 کسانو خوښه کړي. د نیازک دې زیارت ملګري او مشران هم ډېر درانه ګوري. د درګې ملکنډ سیمې لیکوال او شاعر فلی سبحان عابد وایي چې د ډېرو شاعرانو خپل شعرونه خوښي خو نیازک هغه کس دی چې د نورو ښکلي شعرونه یې خوښیږي او بیا یې ټولو پښتنو ته وړاندې کوي.
زموږ خواهش دی چې مونږ یو کلام ولیکو چې یاره دا زموږ سره څوک واوري او د چا سره شریک کړو. زموږ زیات خواهش دی خو نیازک په هغه خلکو کې دی چې دې پردی شاعری چرته کې واوري او هغه که د غره په سترو مینو د بیا دا بیقراری دا ماته پته دغه بیقراری ما لیدلې د چې هغه د خلکو سره شریکول غواړي کدا سے نور خلق پیدا شون دا بده پختو د پاره ډیره ګټوره خبره یو ډیره ګټه پختو ته ورسی.
ځوان شاعر منیر بنیرین نیازک خان او د وصال مازیګر خبرونه ستای او وایي کدا سے د ټولنیزو رسنیو استعمال په مثبت توګه وشي نو نړۍ ته لوی ګټور کولې شي.
شعور راغې پډې رو خلکو کې د اوسه پورې بشاعرانو ته خلکو په عجیب عجیب نظر کتل عجیب عجیب خبرې به بس کېده چې شاعران دا دی واغ دی خو جدا سے خلق را پیدا شو نو وس هر سړی شعر ته وګ دی چاو په شعر کې سشتا. نو زما په خیال چې د ټولو پښتنو دغه ضرورت دی چې دغه سي پروګرامونه جوړ شي یوازې نیازک خان نه.
نیازک خان لزوانانو هم هیلمن دی که چرته دوی ټولنیز رسنۍ د یو ښه مقصد لپاره استعمال کړي نو دا به نه یوازې د دوی بلکې د راتلونکي خلکو ټول قام لپاره ګټور وي. نیازک خان په خپله سرکاري دنده هم لري خو دی وایي د هر سره زړه د پښتو د خدمت په غرض کوي او بل مقصد یې خپل اتلان او لیکوالان په ژوندون ستایل او د خلکو وړاندې راوستل دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.